دوشنبه د سنبلې 15مه د سپتمبر 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر اوسه بچو د خپرونې په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد شیبری د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار په خیر. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې افغان حکومت وایي پلاوی چمتو دی چې قطر ته لاړ شي او طالبان وایي چې ځینې تخنیکی ستونزې شته چې هغه حل شي د سولې خبرو ته به چمتو شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. یو ایس ایډ او ملګرو ملتو په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې کړي او ملګري ملتونه وایي ایران تر کړې ژمنې زیات یورانیم غني کړي. د خبرونو تفصیل. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې 46 طالبان یې وژلي دي او 30 نور یې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې د قیصار لپاره د وسلوالو طالبان ولسوال او د هغوی د سریقتي قمندان هم شامل دي. د شاهین 209 قولي اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل امنیتی او دفاعي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د سیمې تصفیه ته دوام ورکوي. اوس مهال عملیات په شدت روان دي تر څو په قیصار کې ګواښ له منځه یوړل شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د امریکا د نړیوالې پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. یو ایس ایډ پر ټویټر لیکلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د خوراکي موادو له نړیوال پروګرام سره یوځای سیلاب ځپلو افغانانو ته ضروري خوراکي مواد رسولي دي. په وروستیو کې سیلابونو د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیان ورساوه. د افغانستان حکومت ویلي چې تر ټولو نورو سیمو په پروان کې خلک کوته ډیر زیان رسیدلی او هلته تر سلو د ډیرو کسانو ژوند اخیستی دی. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان راستنی شي پرانیستې وي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت استازي پرون پر فیسبوک لیکلي چې د تورخم لار به یوازې یوه ورځ پرانیستې وي. هغه پاکستانیان به هم چې په افغانستان کې دي د تورخم پر لار خپل هیواد ته د تیرېدو اجازه لري. د تورخم لار په افغانستان او پاکستان کې د کرونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي لپاره وتړل شوه او کله ناکله په موقت ډول پرانیستل کېږي. تورخم ته نږدې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو نښتو هم پر دې لار د خلکو تګ راتګ ټکنی کړی دی. په پاکستان کې اوس مهال تر 1 میلیون زیات افغان کډوال میشتي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې ویلي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د غني کولو کومه ژمنه چې کړې وه اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم غني کړی دی. په ورته وخت کې د اټومي انرژۍ د څارنې اداره څرګندوي چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 40% غني کول. بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې سربیا او کوسوا موافقه کړې ده چې خپل اقتصادي اړیکې ښه کړي. ډونالډ ترامپ وایي چې دا یو لوی پرمختګ دی. د سربیا ولسمشر او د کوسوو سربیا زم پرون په واشنگتن کې له ترامپ سره وکتل. ډونالډ ترامپ وویل چې د سربیا حکومت موافقه کړې چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیبه بیت المقدس ته ولېشتوي. کوسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. له هغه راهیسې دا هېواد له سربیا سره پر اقتصادي او تجارتي اړیکو مخالفتونه لري. او روسي خبر دا چې د نړۍ د فوټبال وتلې ستوري لیونل میسی اعلان وکړ چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډل کې لوبه کوي. لیونل میسی د تیرې سیشن بی پورس د بارسلونا لوبډل ته ویلی وو چې نور لوبه نه ورسره کوي. دې خبر د فوټبال په مینوالو کې غوغا جوړ کړه. میسی له وی انټرنیټي خبرونه ګول سره په مرکه کې ویلي چې د بارسلونا له لوبډل سره د کړي تړون له یو بند سره مخالفت لري خو نه غوړي چې په حقوقي لانجه کې شکیل شي. لدی کبل یې منلی چې یو بل کال هم د فوټبال په دې لوبډله کې پاتې شي. لیونل میسی د ارجنټاین دی. دی درې دېرش کلن دی او له تیرو شل کلونو راهیسې په بارسلونا لوبډله کې فوټبال کوي. هغه تر اوسه شپږ ځله د نړۍ د فوټبال د غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې لپاره د دوی پلاوی خبرو ته چمتو دی.
هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
طالبان بیا وایي چې څه تخنیکی ستونزې شته. څه ستونزې وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. په غزنی کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو د کابل کندهار لاره پرون بند کړه.
په غزنی کې همیشه خلک وزل کیږي، هدفي وزن کیږي، ترورونه کیږي. په بار بار باندې موږ د چرواکو ته ورغلو، زارې متوکولې دي، خدای له هازه متواچول، هیڅ ونه کول.
د دې خبري مجلې په روسیو کې له داسې چا سره شهیدلیو چې د کبار کار کوي.
کوڅو موسو کې دی خواخوا ګرځو، بس دا کورو کم کثافات چې راوځي په هغه کې راته پیدا کیږي، ځینې بس وړو.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د خبرو د پیل نیټه لا نه ده څرګنده، خو طالبانو ویلي دي چې دوی د بندیانو د لیستونو په کتلو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي چې پلاوی قطر ته د سفر لپاره چمتو دی او پر طالبانو غږ کوي چې خپلې مسلې ژر تر ژر حل کړي څو خبرې پیل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکی وایي تخنیکي ډلې له د حکومت لوري د دوی د ټولو بندیانو د خوشې کېدو مسله نه ده تایید کړې. د مقام ویلي چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې باید د دوی تخنیکي ډله د هغو کسانو چې تازه د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوي لستونه وګوري او تایید کړي. افغانستان ټایمز رسپانی پرون په راپور کې ویلي و چې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو د مذاکرې د پلاوي ځینې کسان په پاکستان کې دي او دوهې ته د تګ لپاره د ویزې په اخیستلو کې ستونزې لري. له دې کبله د سولې د خبرو پیل ځنډېدلی دی. خو د طالبانو کوم چارواکي چې له ازادي راډیو سره بیګا خبرې کړې ویلي چې دا راپور ناسم نه دی. د چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې د دوهې د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر دوهې ته رسیدلی دی. ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې نور غړي تیره میاشت پاکستان ته د خبرو لپاره تللي وو. د پاکستان حکومت په وروستیو کې پر طالبانو بندیزونه ولګول. د طالبانو د چارواکي چې ازادي راډیو بیګه خبرې ورسره کړې ویلي چې د دوی د مذاکرو پلاوی بشپړ شوی او ځینې کسان یې لا دوهې ته نه دي ورسېدلي. د حکومت او طالبانو سرچینې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې د مخامخ خبرو د پیل په اړه نن او سبا کوي. وروستۍ نیټه یې د جمعې ورځ وه خو ونه شوې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې وزارت ویانده ناجی انوري وایي چې دوی خبرو ته تیار دي او پر طالبانو غږ کوي چې د خبرو پیل ته دي ځانونه چمتو کړي.
زمون د خو هیڅ معنی نشته. ټول خپل اړخونه خصوصا طالبان باید خپل آمادگی او اقدامات بشپړ کړي. د هغې له جملې څخه هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
وال ستریټ ژورنال رسپانی پرون په راپور کې ویلي چې مذاکرې د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د وال ستریټ ژورنال په راپور کې هم د دې خبر سرچینه نه ده په ډاګه سوې.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځني سبد 1290 پرول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان پاک سره لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 خبرې شي. دا خبری مجله مو د نیم ساعت په مخه ده، تر ونیمو بجو دوام کوي. د دې خبری مجلې په ترڅ کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ایم اسونه لولو. که چیرته تاسو د سولې د خبرو په ارتباط اس ایم اس را واستوي، هغه ته لومړی توب ورکوو. مخکمو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې پلاوی چمتو دی چې قطر ته روان شي. طالبان بیا ویلي دي چې ځینې وړې تخنیکي ستونزې شته چې هغه هوار شي، له هغه وروسته به دوی خبرو ته چمتو شي. البته طالبانو دا خبره هم کړې ده چې هغه 15,000 کسان د دوی چې زندانی وو په افغانستان کې او د هغوی لیست حکومت ته سپارلی وو، هغه لیستونه ګوري چې آیا واقعا همدغه 15,000 کسان له زندانونو خوشي شوي دي او که نه، ځینې کسان لا هم په بند کې شته. په دې اړه هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ایم اس راوستوئ. اوس غزنی ته مخه کوو. د کابل کندهار لویه لار د شپې تر 12 بجو لا تړلې وه. دا لاره یو شمېر اعتراض کوونکو بنده کړې ده. دوی د غزنی پر خراب امنیتي وضعیت اعتراض لري او د ولایت د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دغه اعتراض کوونکي وایي په غزنی کې ورځ تر بلې حالات مخ په خرابېدو دي، خو محلي او نظامي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دوی د دغه ولایت محلي او نظامي چارواکو د تبدیلۍ غوښتنه کوي. په دغه اعتراض کې په غزنی کې د میشتو قومونو سلګونه قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه اعتراض کوونکو د تیرې 4 او 5 شنبې په ورځو د کابل کندهار لویه لاره د هر ډول ټرافیکو پر مخ په وقفهیي ډول تړلې وه، خو پرون جمعه یې د دغې لارې پر سر د اعتراض خیمه وهلې او ټوله ورځ یې لاره د شپې تر 12 بجو لا هم بنده ساتلې وه. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې قومي مشر حاجي عبدالباري ازادي راډیو ته وویل که مرکزی دولت ته غزنی والی امنیه قومندان او دا دریمې پلې لیوا قومندان تبدیل نه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه، موږ پوهیږو چې د لارې له بندښت سره مسافر او د هیواد ځینو نورو وګړو ته به ستونزې راولاړې سوې وي، خو دغه کار ته یې موخه له مجبورۍ کړې ده.
په غزنی کې همیشه غلاوې کېږي، خلک وزل کېږي، هدفي وزنې کېږي، ترورونه کېږي. په بار بار باندې موږ دا چارواکو ته ورغلو، زاره یې ورته وکولې دي، خدای لحاظ هم ورته واچول، هېڅ یې ونه کول.
قومندان منان هم د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دی. ازادي راډیو ته یې وویل په غزنی کې په جګړو کې د خلکو ورونه او زامن وژل کېږي، خو چارواکي د هغوی پر سر سوداوي کوي. دی وایي دا چې د غزنی والي وحیدالله کلیمزی او نظامي چارواکي امنیت نسي ټینګولی، استفاده ورکړي.
زموږ زامن ورونه ولې بې ځایه وزني سنیشي تنظیمولی او دغه چوپانه پېلویه ده، خو لس څه دې ووایي وادرېدي چې دا کار د ما په توان کې نه ده، ولاړ دي چې موږ به دوا پسې کوو.
د غزنی محلي چارواکي بیا وایي دغه اعتراض کوونکي او محلي اداره په خپل منځ کې جوړجاړي ته سره رسېدلي او اعتراضونه به پای ومومي. د والي ویندوی واحدالله جمعزاده د جمعې په ورځ ماخوستن ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جمعې ورځ له ماسپښینه وروسته د دغې لاریون کوونکو ځینې مشران د غزنی ولایت له مهم نظامي او ملکي چارواکو سره ناسته درلوده، د دې ډېریو غوښتنو ته به رسېدګي وشي.
دغه اعتراض کوونکي بیا وایي د جمعې ورځ د ورځې په اوږدو کې 3 ځله د غزنی والي وحیدالله کلیمزی خپل کاري دفتر ته د لارې د خلاصون په موخه وربللي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. دوی وایي والي ډاډ ورکړی دی چې د غزنی د نظامي رهبرۍ په بدلون او تبدیلۍ به لاس پورې کړي، خو دوی ورباندې باور نه لري. اعتراض کوونکي وایي د محلي او نظامي رهبرۍ له تبدیلۍ وروسته به خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، که نه همداسې به دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په بیلاروس کې جمهوري ریاست ته د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا سیخانوسکایا وایي چې هیواد به د یو سړي په لاس کې برمته پاتې نشي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د کباړ لیوه کباړ خرڅونکي سره شغیدلی چې په زړه پورې خبرې لري او د خپل ژوند تجربې له موږ تاسو سره شریکوي. خو مخکې تر دې چې دغو مطالبو ته ورشو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې د افغان سولې په اړه په خپلو تازه ګڼو کې یو شمیر مقاله خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
د بندیانو د تبادلې له بشپړېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو وار دی. په دې موضوع ډېرو نړیوالو رسنیو مطالب خپاره کړي. ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې پر بین الافغاني خبرو د لیکنې په سر کې ویلي چې ګمان کېږي دا خبرې په نږدې ورځو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازی دیبورا لیوینز د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې دا خبرې د افغانستان د 40 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره تاریخي فرصت وباله ویل تمه لري چې بالاخره به دا کړکیچ پای ته ورسیږي. د په عین حال کې د خبرو اترو پروسه اوږده او ستونزمنه وبلله. د ملټري ټایمز له لیکنې سره سم سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتونه د دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتون کړي، خو په نهایت کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو له بریالیتوب سره تړلی نه دی. د ورځپاڼې په باور امریکا د طالبانو د دې ژمنو د عملي کېدو غوښتون کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. امریکا د سش کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره موافقه وکړه چې خپل ټول پوځیان به د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په جولای میاشت کې تایید کړ چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر د نومبر تر میاشتې پورې چې په امریکا کې انتخابات کیږي تر 5000 لږ کړی شي. هیل امریکایي ورسپنې بیا په کابل کې د امریکا د نوي سفیر د ټاکل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپنې پر اساس ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د بهرنۍ پالیسۍ متخصص ویلیام راجر په افغانستان کې سفیر وګماري. ورسپنې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې راجر له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو پلوی دی. د سرچینو په وینا راجر به روانه میاشت په افغانستان کې د سفیر په توګه وټاکل شي او په نتیجه کې به ولسمشر ټرمپ د امریکا د نومبر د 3 نیټې د ولسمشر د انتخاباتو په درشل کې امریکایانو ته وښيي چې په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو لپاره پر خپل ژمنې عمل کړی دی.
په بیلاروس کې جمهوری ریاست ته د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا چخانوسکایا وایي هیواد به د یو سړي په لاس کې برمته پاتې نشي. سیخانوسکایا لیتوانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په بیلاروس کې یو سړی په قدرت کې د پاتې کېدو تږی دی، خو د خلکو زغم پای ته رسیدلی دی. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوری ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشنکا ګټونکی اعلان شو. لوکاشنکا له تیرو 6 کلونو راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی. سویتلانا د لوکاشنکا د بری له خبر سره خپل مخالفت د اګست په 10 د خپل هیواد د ټاکنو په کمیسیون کې ثبت کړ او لیتوانیا ته وتښتیده. فرشته جلالزی راپور لري.
د امنیت شورا ته په خبرو کې سویتلانا چخانوسکایا په خپل هیواد کې د روانو مظاهرو یادونه وکړه. هغه وویل چې د پولیسو له سخت چلند سره هر ورځ زرګونه وګړي په بیلاروس کې د مظاهرې لپاره له خپلو کورونو راوځي او دا څرګندوي چې هغوی نور دا نشي زغملی چې یو وګړی په قدرت کې د پاتې کېدو تنده لري. د بیلاروس د اپوزیسیون کاندید د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتنه وکړه چې د دې په وینا د اروپا په منځ کې پر بشري حقوقو روان تیری ودروي او مرسته وکړي.
زما د ولس له نظره د ښاغلي لوکاشینکا رژیم له اخلاقي اړخه فاسد له حقوقي اړخه تر سوالونه لاندې دی، اساسا د پاتې کېدو ور نه دی.
سویتلانا چخانوسکایا وویل چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له رژیم سره همکاري او د هغه ملاتړ په زغرده د تشدد او په بیلاروس کې پر بشري حقوقو د څرګند تیری ملاتړ دی. هغه پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له ټولو امکاناتو کار واخلي او په بیلاروس کې د روان زور او زیاتی مخنیوي وکړي. سویتلانا چخانوسکایا هم داراس پر هغو وګړو چې په بیلاروس کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې په درغلیو کې لاس درلود او د دې په وینا د بشریت ضد جنایتونه کړي د بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. هغه وویل چې الکساندر لوکاشینکا نور د بیلاروس استازي توپ نه کوي. روسیا په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لا کلکو ملاتړ کوونکو ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبر مجله په منځني صفه دوله شپږنګ په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajiradio.com کې نیولې شي. د ناتو مشان د روسي د اپوزيشن د مشر الکسی نوالني د مسمومیت په اړه وایي چې له ماسکو سره به په دې برخه کې همکاري وکړي. تیرونی برلین له لابراتواري معایناتو وروسته اعلان وکړ چې نوالني مسموم شوی دی. اسمت سروان راپور لري.
ناتو له روسیې وغوښتل چې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالني د مسمومیدو د قضیې په څېړنه کې همکاري وکوي. ناتو تړون د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره د یو نړیوال سازمان په مشرۍ د بې پرې څېړنو وړاندیز کړی دی. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د دې تړون د سفیرانو تر یوې ځانګړې غونډې وروسته وویل ځینې جدي پوښتنې شته چې روسیه باید ځواب ووایي. جرمنی چې د نوالني درملنه پکې روانه ده تیره چهارشنبه ویلی وو په ماینو کې څرګند شو چې الکسی نوالني د نووچوک په نوم په زهرجنو موادو مسموم شوی دی. دا مواد د پخواني شوروي اتحاد په محل جوړېدل. څلور څلوېښت کلن نوالني د اګست په شلمه نیټه له سایبیریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبل یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کېناستو ته اړ ایستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومس کې دوی ورځې تیرې کړې. د روغتیایي حالت نازک دی او اوس د جرمني د برلین په یوه روغتون کې د عاجلې څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حالت کې ساتلی دی. وروسته له دې چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل دا قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله، دغه هیواد په ناتو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لوري د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیه له لوري د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یو بیان کې پر نوالني د مرګونی حمله هڅه وغندله او له مسکوې د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکوي. د دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به ونه زغمل شي. روسیې د نوالني په قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. د ولس مشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمنی او اروپایي اتحادیه کې له خپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې له بیړي کار وانه خلی. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړیو د ولس مشر ترامپ له حکومت غوښتنه کړې چې د دې مسلې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
ترشنه آسمان لاندې پروګرام نن هدفي وژنو بحث ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ او یا ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، د خبرونې میلمنو کې خپلې پوښتنې وکړئ او همدارس کولی شئ چې خپل نظر په دې ارتباط څرګند کړي. وخت په یاد لري نن دوی بجې د کابل په وخت ترشنه آسمان لاندې پروګرام. لاند خبرونه، په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې شپږ څلوېښت طالبان وشلي دي او اووه دېرش نور یې ټپیان کړي دي. دوی وایي چې دغه طالبان د قیصار په ولسوالۍ کې وشلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوالې پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې له یولس زره سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان راستنی شي پرانیستې وي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ویلي دي ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیم د غني کولو کومه ژمنه کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم غني کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې سربیا او کوسوا موافقه کړې چې خپل اقتصادي اړیکې ښه کړي. او د نړۍ د فوټبال وتلې ستوري لیونل میسی اعلان وکړ چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لور خو سپې سیمې سنت مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اتل لزابل علی کې اوس دا معلومه شوه چې طالبان په خپلو چارو کې نه خپلواک دي او سولې ته د ده په وینا ژمنتیا نه لري. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د سولې دا زرینه موقع باید له لاسه ور نه کړل شي، دواړه لوري دې سخت شرطونه نرم کړي. عبدالصمد روحانی له هلمند لیکي طالبان باید د سولې خبرې پیل کړي. خپلواک له نهر سراج لیکي طالبان باید ژر خبرې شروع کړي. عبدالله مبین لیکي د سولې خبرې باید پیل شي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي طالبان او حکومت باید لومړی اور بند وکړي. سید احمد عمری له کندهار لیکي موږ سولې ته تږي یو، باید ژر خبرې شروع شي. خادم لیکي له طالبانو هیله کوم چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. حمیده نظری له کلات لیکي د پاکستان تر فشار لاندې طالبان راغلي دي او اوس دغه ته د تخنیکی ستونزې نوم ورکوي. عبدالرحمن لیکلی دی چې طالبان تر فشار لاندې دي خو حکومت باید د سولې خبرې له طالبانو سره ژر شروع کړي. اوسم د ژوند رنګونه پروګرام سره په ګډه اورو.